لته سي چې اوریدونکو سره وې درنو اوریدونکو پاتې او سات په وختو ژبه د افغانستان سیمه اونړي مهم او روسي حالات خبرونه. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي له پاکستانه د سلګونه زر افغان کډوالو وستل د افغانستان د روان بشري بحران د پراخېدو نور ګواښ هم رامنځته کوي. د ادارې پرون په خپل اکسپانډر کې لیکلي ډیری راستنیدونکي کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. یونیسیار زیاته کړي پاکستان داسې مال دا اقدام وکړ چې ژمی را روان دی او د افریقا تر دې په بد وخت کې نشوای کېدی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر راستنو شوی افغانانو هم له خپل بد وضعیت سره ټکولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالې پریسا آزاد د غیر قانوني نیول کېدو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. دې سازمان پرون په خپل اکسپانډ لیکلي میرمن آزاد منیجه صدیقی، ندا پروانی، جولیا پارسی، د هغه میړه رسول پارسی او د بشري حقوقو نور فعالان باید سمدستي له بند خوشي شي. که سم د طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو په خلینه ده کړې خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولې دي. د روسیا او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي د روسیې پاکستان د ګډ کاري ګروپ په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه، د روسیې د بهرنیو چارو مرسیال وزیر سرګی ویرشنین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه ګډون کړی و. اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه ونړۍ کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې وکړې او په دې ترڅ کې د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا او شمالي افریقا په اړه ځانګړی بحث وکړ. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې پاکستان او روسیې کړي چې دواړه هیوادونه به تروریزم د مالی سرچینو د وچولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله پرون وزنډا و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زرګونه وګړو او بې کوره فلسطینیانو وضعیت تر دې خراب کړي. هغه د خوړو نړیوال پروګرام وایي ملکی وګړي د غذایي موادو د کمښت له امله سمدستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې ومونه پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي ویلي چې د غزې پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی. او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله پونم دی وی ایران پلوی عراقی وسلوال ډلې پر شپږ غړو بندیزونه ولګول. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو پورې سوې حمله کې په لاس لرلو تورن ده. د دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر، د شورا یو غړی، یو قومندان او د رسنیو یو ویان دي. هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوې دي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اړو په دې ورستیو کې په داسې حال کې حمله وشو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له امله په سیمه کې کړکې زور اخیستې ده. متحده ایالات او اروپایي ټولنه د حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل خبر شي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستانه راستانه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه هم خلک له اقتصادي وضعیت شکایت کوي، د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ ویلي د افغانستان اقتصاد چې له وړاندې کړکیچنو اوس بیخي د زوال پر لور روان دی. او د جرمنی او د ترکیه جمهور رئیسانو چې هیوادونه د فلسطین او اسرائیل په اړه جلا جلا نظریات لري، تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې د روان وضعیت په اړه خبرې کړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته وګیاس درن واوریدونکو د دې خبرونه په دوی معنی مې کې بعد ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګ در ته خبره شي. خو له هغه وړاندې په لومړی نیمه کې یا نیم ساعت څو مهم راپورونه واوري. د ماشومان د ساتنې اداره ایسف د چلډرن د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستانه راستانه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښيي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د راستنو شویو کډوالو په ماشومانو کې د سختو تنفسي ناروغیو او نسناستي خبر ورکړي. بلخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې یو غړي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ژمي په دورشل کې د څو لکو افغان کډوالو د وستو په برخه کې د اسلام آباد اقدام د دوی د حکومت لپاره لویا ناګونه ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه یا سیف د چلډرن وایي زرګونه افغان کډوال چې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي، د تنفسي ناروغیو او نسناستې په څیر له سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان دي چې د دې ټولنې په وینا په چټکۍ سره د سرایت په حال کې دي. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لې چې تیر میاشت د سیف د چلډرن په کلینیکونو کې د سختو تنفسي ناروغیو درې زره او په ناسناسته یا اسهال اخته 1200 ماشومان ثبت شوي دي. په بیان کې له دوړو او خاورو سره نږدېوالی او په لوغړونو کورونو کې استوګنه پر استنو شویو کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو احتمالي دلیل بلل شوی او ویل شوی دی ډیری کورنۍ په هغو بارودونکو موټرو کې هیواد ته راستنیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ټولنې مشر ارشاد ملک ویلی دی چې له پاکستانه پر استنو شویو افغان کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو سرایت د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی زیاتوي چې ښایي په ډله ییز ډول د کډوالو له راستنېدو سره په تېره د کورنیو او نجونو لپاره د څښاک د اوبو او د روغتیایي امکاناتو د برابرولو په برخو کې ننګونې تر دې هم زیاتې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نور الدین عزیزی ویلی دی چې له پاکستانه د ژمی په درشل کې د شاوخوا 2 میلیون به اسناد کډوالو ایستل به خورا ډیر ستونزې رامنځته کړي. ښاغلی عزیزی پاکستان ته د سفر پر مهال رویټرز خبری آژانس ته ویلی دی چې د دومره ډیر شمیر افغانانو راستنول د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونه ده.
دا د لاسو سلو کسانو خبر نه ده، د شاوخوا ولس اتلس لکه خلکو خبر ده. دا کار به بل ستونزه نه وي. ژمی په دوشل کې دی، زه باور لرم چې کډوال هم له خورا ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د دوی د دارو درملو او روغتیا خبره، د خوړو ژمی او سړو خبره، نورې ډیرې ستونزې مو په مخ کې دي. دا د امارت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وای درستنیدونکو کډوالو په سلو کې اتیا خځې او ماشومان دي. په هارو څلورو کډوالو کې یو له 15 کلونو کم عمره ماشوم شته او په سلو کې له 15 زیات له 1200 کلونو کم عمر لري. د دې ټولنې په وینا ډیرای راستنیدونکو کورنۍ ویلې دي چې د استوګنې لپاره ځای او د خوړو لپاره پیسې نه لري او اوس مهال په موقتی استوګنځایونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي. لبل اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون وویل چې د ژمی په درشل کې له پاکستانه د سلګونه زره افغان کډوالو راستنیدل به د افغانستان روان لوی بحران نور هم ژور کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه بیا اسناد افغان کډوالو ته مهلت ورکړ چې په خپله خوښه له دې هېواده ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د دې مهلت له پای ته رسیدو سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو درستنیدو بهیر پیل شو.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسی ازادي رادیو او د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ وای د افغانستان اقتصاد چې لوران د کړکیچنو اوس بیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوی راپور کې چې پرونی خبر کړه ویلي ډېر افغان کورنۍ د لومړنۍ او اړتیاو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډېری خزل کارونه وستل شوی او د دې ستونزو سربېره د نفوس زیاتوالی او له پاکستانه د افغان کډوالو وستل دوګدې مودې لپاره بشري اړتیاوې لاپسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د دوو راپورونو شننه هم وړاندې کړې او د خپل دوو تحلیلګرانو له قوله زیاتوي په تیر کال کې د اقتصادي ثبات د ځینو نښو سره سره اقتصاد کمزورې پاتې دی او نشي کولای د مخ په زیاتیدونکو نفوس لپاره اړینې دندې او د ژوند اسانتیاوي برابرې کړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوده لخوا وړاندې وایندویانو تاکید کړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خود امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ راپور کې د دې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیام بیرډ له قوله لیکل شوی په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوی او کمکاري هم مخ په ډیریدو ده. هغه وایي د بې وزلۍ کچه ډیر لوړه ده او ډیر شمیر افغانان لا هم د خپلو لومړنیو خوراکي اړتیاو د پیدا کولو توان نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ په راپور کې له افغانستان سره بهرنیو مرستو ته هم اشاره شوې ویل کې د مرستې چې په 2022 کال کې نږدې 3 میلیارډ ډالر وي په 2023 کال کې سمینیمایي کمی شوې. په راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدلی معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنیو د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوی او لیکي دا بندیز به د هغوی یو میلیارد ډالرو څخه ډیر عاید راکم کړي چې یوازې به فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د اپریل په دریمه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له پاکستان د افغان کډوالو وستل یو بل لوی ننګونه بولیا وای دا وضعیت به د دې هیواد مالی کړکیچ لا پسې زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لویو اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هیواد له انفلانسیون سره مخ دی. داسې مهال چې طالبان ورته خوشحال دي چې ګنې بیې به راټیټې شي، خو د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی ځکه چې دا حالت د ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بیروزګاري زیاتوي او د دولت عواید به راکم کړي. په دې راپور کې د افغانستان د صادراتو وده هم کمزورې بلل شوې او د عوایدو په کمیدو سره د مالیاتو د کمیدو یادونه هم شوې. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو کاربندیز ته هم اشاره شوې چې له قولې د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه ورکړې ده. پر راپور کې زیاته شوې د طالبانو بندیزونه په خصوصي سکتور کې د ښځو په دندو بشپړ بندیز لګوي. پر راپور کې یوازې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د آرایشګاو بندیز ته اشاره شوې چې لږ تر لږه 6000 ښځې له کاره بې برخې کړي. د طالبانو حکومت بیا په محدودو ادارو کې خوځو ته د کار له اجازه پرته د دوی له کار بندیز دفاع کړی او وایي دا پریکړې د شرعي اصولو پر بنسټ کړي. دا په داسې حال کې چې پرون یو شمیر بې وزله افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې له سخت بیکاری سره مخ دي او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د جرمنی او د ترکیه جمهور رئیسانو تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې د روان وضعیت په اړه خبرې کړي. جرمنی او ترکیه د حماس او اسرایلو په جګړه کې له یو بل سره جلا دریزونه لري. جرمنی د اسرائیل او ترکیه د حماس ملاتړ کوي. بلخ ملګری ملتونه وایي غزې ته د بشری مرستو رسول د سونګ موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله ځنډېدلې دي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر بیګا خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د منځني ختیځ پر روان بحران کې د خپل هیواد دریض یو ځل بیا روښانه کړ. د جرمنی د ولسمشری دفتر په یو بیان کې وویل چې د فدرال دولت ولسمشر خپل میلم سره په خبرو کې پر اسرایلو د حماس ډلې د برید د څرنګوالي او د یو تروریستي ډلې په توګه د حماس په اړه خپل دریض واضح کړ. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. د جرمنی د دولت بیان زیاتوي چې خاغلی شتاینمایر د خپل بقا او د ځان د دفاع لپاره د اسرایلو پر حق ټینګار وکړ. د جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای د راپور لمخه شتاینمایر دا څرګندونې د اردوغان د هغو انتقادونو په جواب کې وکړي چې پر اسرائیلو د غزې په جګړه کې لري. د ترکیه ولسمشر که څه هم د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره د حماس ډلې حمله وغندله، خو وروسته یې حماس د ازادۍ لپاره د جنگیالیو ډله وبلله. د بیان لمخه دواړو مشرانو موافقه وکړه چې دوی ټول باید د برمتو د خوشی کېدو او د سینې کچې ته د بحران د غځېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. بیان زیاتوي چې اردوغان او شتاینمایر د ملکی وګړو د خوندیتوب او د غزې ترانګې ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد د اسرایلو پوځي عملیات روان دي، ملګری ملتونه وایي چې غزې ته د بشری مرستو رسول د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له کبله ځنډېدلې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له دې سره په سیمه کې د زرګونه بې کوره او وږیو فلسطینیانو کړاو لا پسې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا وویل چې د خوړو او نورو اړتیا وړ توکو د نشټوالي له کبله ملکي وګړي د سمدستي قحطۍ له احتمال سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اوومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي د غزې پر اوسیدونکو چې شمېر یې 2.3 میلیون کسانو ته رسیږي، د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو لنډیز به واورو.
بیا هم ګڼو لویدیځو مطبوعاتو له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو په موضوع لیکنې خپرې کړي دي. کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې لیکلي پاکستان په وروستیو کې په خپل خاوره کې د سخت دریځو د حملو د زیاتېدو په خبرګون کې د سلګونو زرو افغان کډوالو استل پیل کړي دي. امنیتي شنن کې د یو بشري بحران نشي ویني او په سیمه کې د پراخې ناامنۍ په وړاندې خبرداري ورکوي. د بحران نړیوالې ډلې د دوشنبه په ورځ وویل د افغانستان چارواکي د زیات شمیر راستنیدونکو کډوالو د منلو وس نه لري. د کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې پر اساس په پاکستان کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال اوسي. د هغو اکثره له جګړو او یا هم د هغو ټولنیزو محدودیتونو له کبله تښتیدلی چې په وروستیو دوو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې عملی کړی دي. ګڼ نور په پاکستان کې زیږیدلی دي. اوس د هغو نیمایي له دغه هیواده د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ورځپاڼې پر اساس په افغانستان کې د هغوی د لومړنیو او اساسي اړتیاو برابرول به اسانه نه وي. په افغانستان کې د ډیر شمیر کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره امکانات ډیر لږدي او له بلې خوا پاکستانی چارواکي اجازه نه ورکوي چې کډوال خپل وسایل له ځان سره یوسي. کله پاکستان راستنیدونکي کډوال وسایل او نوري اسانتیاوي نه لري، خو ځینې نوري غوښتنې ممکن ولري چې طالبان نه ورپوره کوي. هغه شزی چې زده کړې کړي یا په مهاجرت کې کار کاوه ممکن له طالبانو هم د زده کړو او کار غوښتنه وکړي. د بریتانیا میل ورځپاڼې هم له پاکستان څخه د استل شویو او استل کېدونکو افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: له پاکستان څخه استل شوی افغانان له صفر ژوند پیلوي. تر دې عنوان لاندې د یو پیک اپ موټر عکس لیدل کېږي چې ګڼ شمېر شزی او ماشومان پکې سپاره دي. مل ورځپاڼه د هغو ماشومانو او ښځو د سخت وضعیت کیسه کړي چې له پاکستان تر استل کېدو وروسته په افغانستان کې په خیمو کې اوسي. ترخم ته نشتې د غره په لمن کې په کم کې خپل هیواتر د راستنو شویو کډوالو پر بدن د ورځې په مخه د لمر د تیزوالي له کبله خولې ماتوي، خو د شپې په مخه له سړوالي بدن ریشتي. د تورخم چارواکي وای لکه لکه چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړی دی، لشت لشت دولکه لزره تنه لدیلاري افغانستان ته راغلي. د هغوی په منځ کې ډیر داسې کسان شته چې کټول عمر نوي، نو د ژوند لوی برخه له هیواد بهر تیر کړی ده. مل ورځپاڼه زیاتوي په تورخم کې له لومړني کمپ څخه کډوال د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته وړل کیږي او هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ نغدي ورکول کیږي چې د یوې افغان کورنۍ د یوې میاشتې د خرڅ لپاره کافي دي. ورځپاڼې د هغو کورنیو یادونه هم کړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري. ورځپاڼه لیکي له پاکستان څخه استل شوی شیراغا فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دوی نه پوهیږي چې چیرې ولاړ شي، ځکه د افغانستان په هیڅ ځای کې نه کور لري او نه مځکه. د خپل کړه او نه ماشومان په لارې کې بار کړل چې کندوز ولایت ته لاړ شي، ځکه چې په کندوز کې زیږیدلی دی. د په 15 کلنۍ کې له کندوز څخه پاکستان ته مهاجر شوی وو او اوس په کندوز کې خپلوان نه لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساعت اوریدل شي. azadiradio.com زموږ ویب پاڼه ده. کولای شي زموږ ویب پاڼه ته ورشي، نه یوازې دا چې زموږ خبرونه ژوندۍ واوري، ټول مطالب چې په azadiradio کې خبريږي یا هم زموږ په پاڼه تاسو په ژوندۍ ترنوري کې چالتہ شته، دا په کاغذ غلوي سره اوریدل شي. azadiradio کې ځای پر ځای دی لوستلای هم شي. هر مطلب په خپل ځای کې د راپورونو برخه، د خبرونو برخه او ترخوای زموږ ویډیو برخه هم شته. خبرونه چې تاسو غواړئ ویډیوي بڼه یو ګوري او د ازادي رادیو د پاره کې البته خبريږي هم اوریدلای شي. ترخوای د ازادي رادیو اډیو یا غږیز خبرونه هم زموږ په پاڼه کې ځای پر ځای دي، هغه ته هم سر ورخ کار کولای او اوریدلای شو. کچې کوم خبرونه لا تاسو نه پاتې شوي وي او د لیمونوي کول شي د خبرونو جدول کې عمومي پیدا کړي او غي هم کوي. دا یادونه هم اړینه ده چې ازادي رادیو زموږ پر سوشل میډیا یا زموږ په ټولنیزو رسنیو ټویټر، یوټیوب او ترخواي انستګرام او فیسبوک کې ژوندۍ خبرونه لري. البته ځینې خبرونه چې ویډیو دي هغه ژوندۍ دي چې تر ډیره پوری سیاسي او خبری خبرونه دي. زموږ ټولنیزو رسنیو کې تاسو هم په ژوندۍ باندې باندې کتلای شئ. اوس به ولاړ شو کندوز ته. هلته د اقتاش ولسوالۍ خلک وایي هغه ډول چې اړین دي اسانتیاوې نه لري. د سړکونو خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو کمښت، د ښوونځیو د ودانیو او برېښنا نشتوالی هغه لوی ستونزې دي چې د دې سیمې خلک یې د خپلو مشکلاتو په توګه یادوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی شته ستونزې ژر ور حل کړي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د کندز د اقتاش ولسوالۍ وسیدونکو د سړک له خرابوالي او د روغتیایي مراکزو له کمښت څخه شکایت کوي. اقتاش د کندز تازه تشکیل شوې ولسوالۍ ده چې په 2015 کال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د یاد ولایت لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور شوې چې یو هم پکې د اقتاش ولسوالۍ ده. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو شکایت کوي چې د تیر نظام پر مهال دغه ولسوالۍ د سختو جګړو شاهد وه او لامل یې په یادې ولسوالۍ کې لږ پراختیایي پروژې پلي شوې دي. د اقتاش ولسوالۍ د سوجانوی د سیمې یو اوسیدونکي نقشبند سوجانی ازادۍ راډیو ته وویل:
مو اشدن د کلینیک ضرورت داریم.
خلق روغتیایی کلینیکونو ته جدی اړتیا لري. زموږ سړک سخت خراب دی، باید په اساسي ډول ورغول سي او د دې ترڅنګ د ښوونځیو لپاره باید ودانۍ جوړ سي او پر دې سربیره موږ د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لرو. چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نوموړي ولسوالۍ د وسیدونکو د خبرو له مخې د سړک خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو کمښت، د ښوونځیو د ودانیو کمښت او د برېښنا نشتوالی دا هغه عمده ستونزې دي چې دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دې ولسوالۍ د جنت باغ سیمې یو وسیدونکي محمد الله راته وویل:
مشکل د مونږ دغه د یوازنی مشکل دغه ده چې مونږ برق نه لرو او سړک د مونږ خراب ده، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو. مونږ د دولت نه دا تقاضا لرو چې مونږ ته وروره دغه کوم شی چې کموت لرو دغه مونږ ته جوړ کړي. کوم وخت نا وخت یو مریض پیدا کیږي او خو پیدا کیږي سوچ کلینک پور رسیږو مریض د مونږ مابای نزی سړکونه هم خراب دي.
د اقتاش ولسوالۍ د باسوس سیمې وسیدونکی محمد مرتضی هم ورته خبره کوي.
دې کلی کې جنگ سوای ده، دا کلی ټول وران ده، نه برق او نه سرک لرو، هر څه وران دي. اوس لږ زره د ابرسانی شبکې کار روان کړی ده، پای کار روان ده، اجتماع باندې نور کلی وران ده. نو مشکلات خلک ډیر زیات لري، شخصي مکتب نه لري، کلینیک نه لري، دا کلیوال ټول کورونه وران دي.
د اقتاش ولسوال مولوی عصمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ان نوموړي ولسوالۍ ودانۍ نه لري او اداري چارې په یو کرایي کور کې مخته وړي.
سړک مردم خراب است، همه سړک ها خراب است، اگر فرعي است یا عمومي است.
د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی، زیات شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري او شته روغتیايي مرکزونه بسنه نه کوي. باید په دې ولسوالۍ کې یو 50 بستریزه روغتون جوړ شي. ولسوالۍ هم اداري تعمیر نه لري. موږ د خلکو ستونزې تر لوړ پرو چارواکو رسولې دي او تمه لرو چې ورته رسیدنه وسی.
نوموړي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. په خوا اقتاش د خانابات ولسوالۍ اړوند سیمه وه، خو د تیر نظام پر مهال یاده سیمه د خانابات له بدنې جلا شوه او ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسې د پیغامونو وخت رسېدلی، خو ستاسې د پیغامونو له خپراوي وړاندې که غواړئ د خپلو ستونزو په اړه او نورو مهمو مسایلو په اړه باندې موږ خپل نظریات راولے کې او ازادي رادیو اداره تخبار کی زموږ واتس اپ شمیرې ته چې ساسي د پیغامونو په پای کې خبريږي هغه شمیرې ته خپل غږونه راوسوي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي رادیو په بیا لا بیل خبرونه کې سریر وي ساته دي تاسو خبرو اوس هم ساسي پیغامونه.
تاسو ل پیغامونو
پاکستان میں تماس تر سے نیولی دی سنید افغانستان یم د کندار ولایت یم کندار کی موز پاتلو لک من نم پوستیو اوس په پاکستان کې اوس چې د طالبانو حکومت راغلی دی راغلی پاکستان کې اوس پاکستان پرېږدي نه دلته اول ته موږ شون په خطر کې دی دلی په زنګل کې ټکان را باندې سوی دی حالت ویشتلې ما په نستان کې کومې میټول په لشت کې دی ستوي سوال بل د دوم د نړۍ سمدا غشتنه د چزمر ستوي سمدا غشتنه د چزمر ژغ درې چا پر ورسې نړۍ سمون ستنه د چزمر خو وکي
ژوند ژوند کې یو بل سره همدردی او همکاري وي چې لاغوس خلکو ته پور ورکول وي له خلکو د مجبوریت او د ضرورت وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل چی شي. نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی هغه که د سامان دودی او که هغه د نورو مالی د نورو موادو دودی چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ورته پیښیږي. نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کیږي چې ګوري سبا یې دا لنډون کړی کولی شي د خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي معاش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یانو کاروبار ډیر ګډوډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور ورکې باندې اعتماد نه کوي نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو که ډیر نږدې خپلوان هم یې پوهیږي چې عربي کاري چاته ده دا بیچاره به ماته څه راکړي یعنو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو لیدونکو ټولو ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم که یو سړی ډیر له انتها زیات قرضداره کیږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې او بل هغه ته ټوله غټ خبره ده داسې هغه مجبوره نه کړي چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپل قرض کړی توانی سو یم کاروبار مې کړی په وکړي توانی سو یا چا پیسې راچوړې دي تقریبا هغه پور اوس د ما له وسه پورته ده زه د ورکولو توان نه لرم خو د ما منسه د چا په پیسې دي یغه زه مجبوره کم زه خپل وظیفه مې له لاسه ورکم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکم خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي ما پیغام تاسو نشر کړی تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلی او د صله رحمی پیدا شي. السلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00422111415.
شمیره بیا تکرارو 00422111415.
تاسی ازادی رادیو تا غوګیاس ډیره مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي. ازادی رادیو سلیروي سات اوس خبرونه لري. زموږ خبرونه په میډیم او منځنۍ چپو باندې خبريږي. تر خوای زموږ سنې خبرونه په زموږ پرونیزو رسنوي هم ژوندۍ د ویډیو په شکل باندې نشرات دي. تاسو کولای شئ د ډیرې لمحه د افغانستان په وخت البته د مخام د شپږ بجو وروسته واوري. درنو اوریدونکو ډیره مننه چې ور سره وي. د خبرونه په پایل کې هم یادونه کړې و چې دویم نیمایي د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د ځوانانو لپاره تاندې څنګه لپاره جلا شوې ده. خو مخکې له دې چې خبرونه ته ورشو په افغانستان کې د څار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي له پاکستانه د سلګونه زر افغان کډوالو وستل د افغانستان د روان بشري بحران د پراخېدو نور ګواښ هم رامنځته کوي. د ادارې پرون په خپل اکسپانډر کې ډیری راستنیدونکي کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالې پریسا آزاده د غیر قانوني ولګیدو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. د سازمان پرون په خپل اکسپانډر لیکلي میرمن آزاده، منیجه صدیقی، ندا پروانی، جولیا پارسی او د هغه میړه رسول پارسی او د بشري حقوقو نور فعالان باید سم د سپیل بنده خوشی شي. د روسیا او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې په امنیت باندې خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لیکلي دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وزیر سرګی ویرشنین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه پرون په غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د توریستي غواخونو په اړه خبرې کړې او تر څنګ د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا او شمالي افریقا په اړه هم ځانګړی بحث کړی. ملګری ملتونو غازی ته د بشری مرستو د رسولو بهیر د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شانډېدو له عمله پرون وزنده و. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زورګونه وګو بکور فلسطینیانو وضعیت تر دې لا خراب کړي. هغه د خوړو نړیوال پروګرام وای ملکی وګړي د غذایی موادو د کمښت له عمله سمدستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي. او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم دی او ایران په لوی عراقي وسلواله ډلې پر شپږو غړیو بندیزونه ولګول. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو پورستو حمله کې په لاس لرلو تورن ده. د دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر، د شورا یو غړی، یو قومندان او د رسنیو یو ویان دي. هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوی دي. کور مو آباد او سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله د چخه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لومړی په دې کې ګو چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کېږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانان یو د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی. خو دا سې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنی کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوی دي، دې پنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډي شوی دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زولدا کار نشم کولای، زنیم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه رکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کی وګرځي، تپن په هر کې څوک کې سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداری و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنی پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوي ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدل شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بیسوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي، او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای یو یا درېو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی و روحی استرس یا کورنی شخصی مشکلات ولری، آقا حتما اتوماک جوان سره بی علاقه کیجی او نسی کولی چی پا جوان کی یا پر مفهوم و پر معنا جوان مختبوت یا پر مختکو کی. در یه معامل فکر کم دادی چی دسی زوانان خپل پر زان بندی سرمایه گذاری نکی، نوی مهارتون، نوی فنون، نوی علوم او نوی شان نزده کی. دوی همیشه نگواری چی مثلا درس وای یا نوی مهارتون نزده کی، یا زان ری سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دی به بي تاثیر او بي اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بي تفاوتي، یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغه باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایله ډېره بده وي. هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمی او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړیږي هغوی ډیر خوشینه کیږي.
ګل بلوڅ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له اودۍ وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول دپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنه پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا هدف چې مشخص شي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسیږي یا نه ورسیږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یو مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډیرو فعالیتونه تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قربانی غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته مو یو څه په میراث پریږي، نو بیران پکار ده چې موږ دې اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره دې موږ د ځان نپلونه جوړ کړو، موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکټورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجه کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی، د دې پسنګ کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای سو، په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري رڼا اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. رڼا اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مترې پوښتلې چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکې اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه، دوی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا دروش فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه نه سره رسیدله. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لون محاله هدفونه سوي، او محاله هدفونه میسي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدي سي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي. په دا تیاره کې هدف به منې معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلار معلومه نه وي. کړنلار دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلار دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلار معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص ولر، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده، هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي. اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي، و بیا په دمنځ منځ کې طبي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلار او د سیستم کته رامنځته کی، دغه بیا خپل تار رهبری کوي یو ځای ته رسیږي.
وروسته پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي او مطالم لرو وي مرغان غپ شینی چې بونه سره ورتي ځوانان به هغه سره پښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي زوقونه سره ورتي یو شمیر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دی زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي دی ته به خبره د فرهنګي ټولنه را مستقیم په فرهنګي ټولنه کې د کتابخانه را مستقیم مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې یو څوک دی سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه را مستقیم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه را مستقیم او په هغه خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کېدای شي ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولن را منځته کې د یو ګورې سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات او د فارغ خپل ځخ پورته کې نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول شي ټولنې جوړې کې هدفمندي کې هدفونه ځان سره توټه کې او په دې باندې باید ځوانان پوکر شي چې ته دا کم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې په انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ست ټولنې ته هم ست هغه وړې ټولنې ته چې تاره مست کړي د هم ست هغه لوی ټولنې ته چې ژوند پکښ کې ته
ترنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولري
خار پما خامو مزرا خفا دے